የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسدلغه سنفریم اسادی روی مجله وړاندې کوم په پیل شوی خبرونه کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي ایوب استاد د زړبدن د عمر د مشکلاتو په باره کې د شاه محمود شینواری رپورت اوري له ډاکټر ابراهیم شینواری سره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت مفصله مرکه اوري د فرانسیس بیکن د میتودولوژي په باره کې د استاد نجیب منلی معلومات او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی
د غور ولایت اتلاتو فرهنګ رئیس اندیښمن دی چې په دغه ولایت کې د زور او توپک خواندان په خپل سر لرغونی آثار راباسي او پلوري فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته وویل چې د لرغونو آثارو د لوټمارو په باره کې د دغه ولایت امنیتي مقاماتو ته معلومات ورکړي دي خو پولیسو تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی کړی د دغه ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې کیندنې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوي چې تر اوسه پورې روانې دي د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو 250 ځایونه شته چې یوازې د جام مینار په ساحه کې امنیتي پوسته شته او نور لرغوني سایټونه ساتونکي نه لري تیرونه په ننګرهار کې یو ګرځنده کتابتون فعال شو د باختر آژانس له ریپورت سره سم په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو او زلمکو لپاره په اسانه ژبه کتابونه راټول شوي دي دغه کتابتون په یو موټر کې جوړ شوی دی چې مختلفو ولسوالیو ته بدزي او د ټیټو صنفونو زده کوونکو ته به کتابونه ورکوي او وروستی خبر دا چې په جلال آباد کې د اصلاح ادبی بهیر په نوم یوې نوې فرهنګي ټولنې په کار پیل وکړ اصلاح ادبی بهیر خپل لومړی غونډه د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د غونډو په تالار کې وکړه د اصلاح ادبی بهیر سمبالونکو ویلي دي چې دوی به په مشاعرو سربیره د علمي او فلسفي ویناوو او بحثونو زمینه هم برابروي
افغانستان اوس تربل هر وخت ډیر تلویزیونونه او ډیر رادیوګانې لري اوس تربل هر وخت ډیر موسیقي خبري شي خو آیا هغه چې د موسیقي هنر تولیدي پالل کیږي او حکومت یا نور ادارې قدردان دي کله افغانستان د لوی هنرمند ایوب استاد حالو ګورو نو دې پښتني ته جواب منفي دی د افغانستان د موسیقي دغه بخوانی خدمتگار اوس د خپل علاج پیسې هم نه لري له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواری د ریپورت د اوریدو بلنه درکو
ایوب استاد د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږ ژبې سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقي د پیاوړتیا لپاره کار کړی او د هغه دا خوږ غږ اوس هم د ډیرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اوریدو یې د اصلي موسیقي تنده پرې ماتیږي ایوب استاد ټول عمر د موسیقي ټنګ ټکور او له خوښیو په ډکو محفلونو کې تیر کړی خو اوس چې عمر یې شاوخوا 80 کلنۍ ته رسیږي د ګڼو ناروغیو ښکار شوی او په جلال آباد کې د خپل ورور په کور کې د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ورځې سبا کوي د هغه وراره ولید وایي ډیر وخت شو چې د ایوب استاد پښو سترګو او غوږونو کار پرېښی دی
زما تره دی دا دغسې مشکل لري چې په دوه کسانو دی مونږ وړو رفاجت ته په دوه کسانو بیرته راوړو دی دوه دفعې موټر ووهه موټر نه وروسته اوس دا د تکلیف د غوږونو هم لري ورپسې سترګې هم ضعیفې دي نو دغه مشکلات د دې زیات دی روزمره خو انسان په حالات د کمزورېدو کې
که څه هم ایوب استاد خپل اولادونه نه لري خو د هغه د ورور اقتصاد هم تر دې کچې کمزورې دی چې د دله درملنې څخه عاجز دی نو په همدې خاطر د هیواد تکړان زورګر حمدالله ارباب وایي کله چې دی د ایوب استاد له حاله خبر شو نو د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد سره یې په ګډه نوموړي ته د مرستې د راټولولو کمپین پیل کړ ارباب پر ټولو فرهنګیانو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې دغه ډول فرهنګي سټي باید په ژوندي نیونازول شي
خپل وخت کې د ټولنې د فکری رغوین لپاره د صحیح شعر انتخاب خو موسیقي ځکه خو د غزل په برخه کې د ډېر لوړ مقام دی. نو دغه خلکو باید ستاینه وشي او د هغوی په ژوند باندې وشي، نه دا چې فرزندۍ مړه شي او بیا د هغوی په مزارونو باندې موږ غونډې او ټولنې راځي او د هغوی یادونه کوو. د دوی په ژوند باندې ځکه دوی به ډېر مادیاتو ضرورت هم ونه لري، دوی ته به صرف یو د تسکین د خاطره که خلک د دوی په ژوند ورشي او دوی ته ووایي چې کور مدان من نه تاسو خدمت کړی، نو دغه کلتور ته باید وده ورکړل شي په افغانستان کې، چې دا بدبختانه نشته. دی
دا چې دغه پیل شوی کمپین څومره ګټور تمام شوی، باز محمد عابد وایي د ننګرهار والی او یو شمېر نورو فرهنګپالو له ایوب استاد سره یو څه مرستې کړي او ځینو ورسره بیا وعدې کړي چې هغوی به هم په نږدې وخت کې ورته وسپاري.
د نیکه مرغه په دغه مرستو کې موږ سره د پېښور نه، د کابل نه، په ننګرهار کې او ته د خارج نه دوستان رامله شول او کافي اندازه مرستې وکړي. د نیکه مرغه زموږ دغه غږ د ننګرهار والی عطا الله لودین غوګونو ته هم رسیدلی وو او هغوی هم 50,000 روپۍ مرستې وکړي. د هغوی د مرستو سره موږ راغلو، د فرهنګیانو په یوه ډله کې راغلو او هغه مرستې مو دېله ورکړلې.
عابد وایي کورنۍ ته یې سپارښتنه کړې چې د ایوب استاد درملنه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې نورې مرستې هم ورته راټولې کړي. د هیواد خوږ ژبې سندرغاړی بریالی سمدی وایي د او د ده په څیر نور ګڼ شمېر هنرمندانو د ایوب استاد لاسنیوی کړی، ولې د هغه تشه نشي ډکولی ځکه نوموړی د یوه ځانګړي سبک خاوند دی. سمدی په ننګرهار کې د فرهنګیانو له دغو هڅو څخه مننه وکړه چې د خپل هیواد بې وزله هنرمندانو ته مرستې جلبوي.
فرهنګیانو نه مننه کوو، زمونږ د ارباب صاحب نه مننه کوو، د باز محمد لالا نه، د ټولو یارانو دوستانو نه چې چا ورسره کومک وکړو، د هغې نه مننه کوو چې راله یو پوښتنه هم د دی وکړو. او خدای دې وکړي چې دغسې زمونږ هر مشر وپاللی شي، هر مشر زمونږ هنرمند دغسې پوښتنه وشي د هغې.
که څه هم ایوب استاد د خبرو کولو توان نه درلود، خو بیا هم له ازادي راډیو سره په یوې لنډې مرکه کې له هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې له ده سره یې مرستې کړې.
کومک چې چا کړی دی که نه، خدای د ژوندی لري، خدای د خیر ورکړي، خدای د خوشحال لري چې ښه څوک چا سره کوي، ښه سړی له یاد نه وځي. زما دپاره هم افتخار دی، حکومت نام نیکی دی.
کله مو چې له استاد ایوب نه د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره د یوې سندرې د زمزمه کېدو غوښتنه وکړه، هغه خپلې چاودلې شونډې پرانستې او په مرژوان دی غږ دا سندره زمزمه کړه.
راشه جانانه شه مهربانه، راشه جانانه شه مهربانه، لیوانه کېږم ستا هجرانه، دا ستا د سترګو بلا په ما ژه وګوره، المې خواته مې راشه، در در مانا شمیل بانا، لیوان کی گم انسان اجرانا.
Thank you. داستال ستور گو بلا پماشا وہ گور حال میں خواہد میرا شا وہ گور حال میں خواہد تا میرا شا گزر حرمان آئے شامر بانا دزل حرمان شامر بانا لیونے کی گم تالی جیران لیونے کی گم تالی جیران راش جانا شمیر بانا راش جانا شمیر بانا لیون کی گم سائلی جیران لیون کی گم آئلی جیران آئے راش جانا آئے
د کاپ درې منټه چې د فبروري ل 28 سره سمون خوري د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ژبه څه اهمیت لري؟ د مورنۍ ژبې خاص اهمیت په څه کې دی؟ مختلفو مورنیو ژبو ته توجه د یو ملک په انکشاف او د خلکو په اتفاق او نیکمرغۍ باندې څه اثر لري؟ په افغانستان کې مورنیو ژبو ته څومره حق ورکړ شوی دی؟ ډاکټر ابراهیم شینوارای چې د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې لیکنې کړې دي دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. دی وایي
په ژبه کې تحقیقات شوي دي او پوهانو عالمان د نتیجې ته رسېدلي دي چې ژبه خو د هویت او شناخت پر وسیله سربیره د تفاهم یو وسیله ده او د دې نه علاوه د انساني فکرونو او انساني عقلونو یو لیږدونکې ده. یعنی هره ژبه د یو بشري کتلې د عقل او فکر او فکري میراث لیږدونکې وسیله ده. دا ژبه ده چې د ژبې په وسیله علم او پوهه زده کېږي او فکر او تفکر منځ ته راځي او د همدې په نتیجه کې انکشاف او پرمختګ منځ ته راځي. د دې په څنګ کې ژبې ولسونه سره نږدې کوي، خلک یو ځای کوي او د ژبو تنوع هم رنګرنګي د خلکو په یو ځای کولو کې لامرسته کوي. نو دا یې ارزښتونه دي.
او مورنۍ ژبه ولې؟
اصلا مورنۍ ژبه د زده کړې او د تفاهم د دواړو اساس دی، ځکه کله چې یو ماشوم لومړنۍ خبرې زده کوي د خپلې مورنۍ زده کوي. او یو مقایسه چې وکړو، لکه ماشوم په هر کال کې یو څو کلمې زده کوي چې بالاخره تر اووه کلنۍ پورې چې د مکتب کې شاملېږي څو زره کلمې د زده کړي. نو که چیرې د مورنۍ ژبې پر بنسټ ورته نورو ژبو زده کړه شروع شي، دا د ده د زده کړې او د ده د شخصیت د ودې سره او د ده د انکشاف سره مرسته کوي. که نه یې هغه شپږو زره کلمې چې جوړې کړي دي، معنا دا چې د کلا یو لوی دیوال جوړ شوی دی. که ورته په بله ژبه زده کړه شروع کړي، نو د ده دغه د اووه کالو ذخیره ځای کېږي، یعنی اووه کاله دی وروسته ځي. د دې نه علاوه تفکر په مورنۍ ژبه کېږي، تحلیل په مورنۍ ژبه کېږي. که سړی لس ژبې هم زده وي، خو کله چې یو علم زده کوي یا ساینسي یا ټولنیز، نو هغه به مجبور دی په مغز کې تحلیل کړي، تعبیر کړي او د هغې هغه مفهوم واخلي چې دغه تحلیل او تعبیر په مورنۍ ژبه کېږي. نو که د ده مورنۍ ژبه د اول سر نه ځپل شوي، هغه صحیح انکشاف، هغه لازم انکشاف چې ده ته پکار دی نشي کولی. په دې باره کې کله بحث کوو چې ژبه کمبل شی نه دی، یا علم او پوهه، دغه د کلمو یو ذخیره ده چې د کلمو په ذخیره کې تعبیر او تفسیر راشي او تحلیل راشي، دغه نه علم جوړیږي. نو کله چې د یو ماشوم د مورنۍ ژبې یو غټه کتله د منځه وړل شي او هغه د صفر نه شروع کړي، نو دا د مشکل سره مخ کیږي. او هغه څه چې د انسان ځان په خپله مورنۍ ژبه کې ښه بیانولی شي، یو ښه تشریح کولی شي، یو خپل مفهوم او خپل نظر ښه رایه کولی شي، په بله ژبه کې لږ مشکل وي. نو په دې سب اهمیت د مورنۍ ژبې همدغه دی چې د زده کړې لپاره اساس دی. خو یو خبره باید وکړو چې یوازې یوه ژبه باندې ډېر تمرکز د ماشوم ذهن هغه عمره نه چټکوي لکه څو ژبې توب او دو ژبې توب. یعنې که د مورنۍ ژبې نه ورته زده کړه شروع شي، لږ وخت پس ورته یو دویمه شروع شول، لکه په افغانستان کې دا دوه ملي ژبې دي، اولی مورنۍ ژبه، دویمې دا بله، او د وخت په تېرېدو سره یوه یا دوه نورې هم یوځای شي، نو نه تنها د ماشوم ظرفیتونه ټکوي نه بلکې زیاتوي.
ډاکټر صاحب، شینواری په مختلفو راپورونو کې ما لوستي دي چې هغه ماشومان چې دوه ژبې زده کړي یا درې ژبې زده کړي، هغه تر هغو ماشومانو ذهني او لایقي چې یوازې یوه ژبه زده کړي. دا خبره خو به وي، خو بیا هم مورنۍ ژبه، تاسې دا وویل چې هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي د فکر کولو قوت یې ډېریږي، او بل دا دی چې ده په ماشومتوب کې د زرګونو کلمو یوه زیرمه لري د مورنۍ ژبې، نو که هغه کاملا بله ژبه یې دا زیرمه بې فائدې پاتې سي، دی په حقیقت کې شاته پاتې کیږي. خو زه غواړم په دې عاطفي اړخ او د شخصیت په اړخ هم خبرې وسي. که ما په کور کې یوه ژبه زده کړې، له مور سره مې، له پلار سره مې، له خوندو ورونو سره مې په یوه ژبه خبرې کړي، او مکتب بیخي په بله ژبه یې، زه ماشوم یم، مورځمه، نو په اوله ورځ ګمان کوم دغه ښوونځی راته پردی ښکارېږي. د دې ښوونځي خو ګمان کوم بنیادي کار دا دی چې له کوره راوتلی ماشوم له ټولنې سره وصل کړي. دلته په دې وصلېدو کې یو خنډ پېښېږي، دا ماشوم ته داسې احساس ور پیدا کېږي چې دا یو پردی ځای ته راغی، یا په حقیقت کې ټولنه دته پردی سي. څه فکر کوئ په روحي لحاظ، په عاطفي لحاظ، د شخصیت د ودې په لحاظ دا امکان نشته چې ټول عمر دغسې سړی دغسې کس ضربه وخوري او له مشکل سره مخامخ وي؟
او بېخي صحیح ده، دا ستاسو خبره یعنې هم سمه ده او علمي خبره ده. په کاناډا کې د تورنټو پوهنتون استاد په دیرشو کلونو کې چې د ژبو په حق لکه مې څېړنې شوې، 50 ډېرې عمده غوره څېړنې ولوستې، همدې نتیجې ته ورسېدو. د ښوونځي څخه د ماشوم د مورنۍ ژبې وستل دا معنی لري لکه ماشوم چې وباسي، یعنی مطلب یې ده چې هغه هم روحي ضربه ویني، هماغه پیداګوژیک وروسته پاتې والی سره مخ کېږي، او دغه روحي ضربه او ناکامي خپله د هماغه عقدو سبب کېږي چې وروسته کې ماشوم په جامعه کې بې جرته وي، عقدهیي زړور نه وي، او هغه پوه هم چې لري اظهارولی نه شي. زه خپله تجربه لرم، ما انګلیسي ژبه په وروسته زده کړې، زه چې په کومه غونډه کې ناست یم کله ډېر مبتکر فکرونه راته راشي، خو هغه جرأت چې زه په پښتو یا فارسي کې په جرأت خپل بیان کولی شم او خپل ځان اظهارولی شم، په انګلیسي کې ډېر متردد یم، هغه خبره بیا بل څوک وکړي. نو په دې حساب سره دی چې زما عمر اوس ډېر چې په انګلیسي باندې ښه حاکم یم، خو دا چون چې ما په مورنۍ ژبه مېنده او بل مې د اول نمده ویلې، نو مهمه دا ده چې د مورنۍ ژبې د ټکولو په وجه چې د ماشوم په شخصیت کې کومه عقده راځي او کوم ټکول کېږي، د هغه د مخنیوي لپاره زده کړه حتما په مورنۍ ژبه شروع شي، او د دوه ژبېتوب چې هغه خپله ګټه لري او د څو ژبېتوب، یعنی بایلینګوالیزم او ملټي لینګوالیزم، وروسته سره بله ژبه، بل ملي او وروسته نړیوال ځینې ژبې سره شامل شي، نو هغه ماشوم ظرفیتونه کمی نه لای زیاتوي، خو په شرط دی چې د مورنۍ ژبه په بستر کې شروع شي.
ډاکټر صاحب، شینواره انګریزي خودي په لوی نه زده کړې ده، نو په لوی نه باندې انسان د شخصیت په لحاظ کلکی، په لوی نه باندې انسان ممکن کده اشتباه وکړي هم او نور په څیر وخاندي هم، مهمه یې ونه ګڼي، خو دا ماشومتوب ته به بیرته راسم. دومره ژبه هیڅ وخت څوک هغه سنسي تلفظ کولای لکه اصلي خلک چې تلفظ کوي، حتی که ماشوم دغه دومره ژبه په کور کې هم زده کی، کې د تلویزیون لاري هم زده کی، کې په کوڅه کې هم زده کی، چون د تلفظ به یو څه فرق لري، دغه هم کافی ده چې دای وځوريږي. ګمان کوم په رواني لحاظ ډېرې پیچلتیاوې شته لدې سره.
او دا خبره سمه ده، صرف فرق یې لولې، یعنی هغه څوک چې د یو داسې محیط ناشنا محیط نه راغلی چې وکاله یا لس کاله یا دولس کاله صرف په یوه ژبه خبرې کړي، بیا یو نوی محیط ته داخل شي دویمه ژبه ورته، یا هغه لومړنۍ بیخي نفع شي د دویمې سره مخ شي، د هغه مشکل او خطر بلک ډېری. خو هغه ماشوم چې مورنۍ ژبه کور کې وایي، خو څنګه چې د لوبه د عمر کېږي، لکه دوه کلن درې کلن پنځه کلن کېږي، او کوڅې ته راوځي او د کوڅې همزولي د سره په یو بله ژبه هم خبرې کوي، یا ښوونځي ته ځي به یو بله ژبه هم شروع کوي، یعنی د نهه کلنۍ نه مخکې که کومه ژبه زده شي په محیط کې، هغه سړي ته بیا ډېره ژوره وښدنه پیدا کوي، تقریبا مورنۍ ژبه ته نږدې کېږي او تحت شور ته ځي، یعنی که انسان بیا هغه نه دېرش کاله لرې هم پاتې شي بیرته هغه ژبه هم ځي. خو غیر د هغه نه نهه کلنۍ نه وروسته که سړی لس ژبه زده کړي او یو کافی وخت لپاره تلری پات شغه بیر تیریږي، خو مورنۍ ژبه بیا داسې ده چې هغه د نوې کلنۍ کې نیریږي. نن په دې سب سب خبره زه تاییدومه چې د مورنۍ ژبه په بستر کې د بل ژبې زده کړه ګټه لري، خو که مورنۍ ژبه تی نفع شي او بل ژبه په تحمل شي، دا هم رواني توان نه لري، هم پیداګوژیکي او هم د شخصیت د ودې په مقابل کې.
ډاکټر صاحب شینواره، موږ د ژبې په اهمیت کې تر ډیره حده داسې خبرې وکړې چې هغه مورنۍ ژبه که په تعلیم کې که په تدریس کې نو هغه د ماشوم په وده کې یا هغه د فرد په وده کې څه نقش لري. خو ژبه په هر حال اجتماعي پدیده ده او اجتماعي اړخ هم لري. دغه ملګرو ملتونو چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په رسمیت پیژندلې ده او لمانځلې غواړي او دې خواته توجه غواړي، څنګه دوی دغه د ماشوم هغه فردي ودې ته، د انسان هغه فردي پرمختګ ته تنه توجه کوي او کنه د اجتماعي هویت په لحاظ، په حقوقي او سیاسي لحاظ، او یا د یو کلتوري میراث په لحاظ؟ ځکه چې اوس په دنیا کې شپږ زره ژبې دي او ډېرې ممکن په راتلونکو پنځوسو کلونو کې پاتې نه وي دا وړې ژبې، او دا یو میراث دی د انسانیت، یو میراث له منځه ځي، یو لوی میراث، خو دا هم یو اړخ دی. څنګه کوم اړخونه پکې مهم دي چې دوی دا نړیواله ورځ لمانځي؟
غزنفر صاحب، ستاسو خبرې ته ادومه او نسکوچ په دې کم تاکید کوي په کم مسایلو، هغوی دا ټولې په نظر کې نیسي. ژبه هویت لپاره مهمه ګڼي، د پوهاوي لپاره د انسانانو ترمنځ مهمه ګڼي، د ټولنیز یوځای کېدو د ولس ترمنځ د نږدېوالي لپاره او په انکشاف باندې هم مهمه ګڼي، او دوی حتی وایي چې دا د انسانانو د پرمختګ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره ستراتیژیک ارزښت لري، د ساده ارزښت نه لري، ډېر ژور. همدارنګه هره ژبه د بشري کتلې د یو غټ ټې برخې د عقل او فکر لېږدونکې ده، یعنی د یوې ژبې په مرګ د بشر یو غټ فکري میراث نمنځه ځي. نو په دې حساب همدغه خبره چې مورنۍ ژبې باید وساتل شي، که هغه د ډېرو کمو ویونکو ژبه هم وي، ځکه چې هماغه کمو ویونکو د کتلې په منځ کې کېدای شي یو غټ بشري عقل او غټ بشري تفکر وي، او د کلتوري رنګارنګۍ لپاره، د انسانانو ترمنځ د مساوات لپاره، دغه ماشومان په منځ کې د وقدو د نه پیدا کېدو لپاره، د دوی د زده کړې د ښه کیفیت لپاره، دغه مختلف اړخونه لري، هم اجتماعي اړخونه لري، هم فردي، په فردي کې هم رواني لري، هم پیداګوژیکي لري، او په ټولنو کې بیا د ولسون چون ولنسکوم په دغه تاکید کړی چې د ولسون د یوځایوالي لپاره، نو په سړی کولی شي چې په دا ملي کچه هم دې ته وده ورکړي چې د ملتونو د نږدېوالي لپاره، د ملتونو ترمنځ د تفاهم لپاره، او د ځان د هغه ټولنې د داسې غړي په توګه چې د هر ارزښت ته اهمیت ورکول کېږي، د داسې غړي په توګه د ځان د حس کولو په خاطر دا ښه ده.
ډاکټر صاحب شینواره، تاسو ویل چې دغه مورنۍ ژبه چې لمانځل کېږي دا مختلف دلایل ورته شته، په دې دلایلو کې دا هم دی چې دغه کلتوري رنګارنګي یو مثبت شی دی. یو تشبیه ده، وایي د ګلونو ګېړۍ که د مختلفو رنګونو وي نو لا ډېره ښه ښکاري، خو دا یو تشبیه ده او تشبیه نسي کېدای چې د استدلال بنیاد وګرځوو. خو داسې تمایلات هم شته چې همیشه په یو ډول هویت، په یوې ژبې او په دې تاکید کوي، هغوی به استدلال کوي چې که چیرې په یوه وطن کې یوه ژبه وي، ټول خلک په یوه ژبه خبرې وکړي، نو دوی به یو بل ته لا ډېر سره نږدې شي، ثبات به پکې زیات وي په داسې ټولنه کې، سوله به پکې ډېره وي، تفاهم به پکې ډېر وي. دغسې نظریات هم شته، دې ته په پام سره تاسې څه وایاست؟
فکر کوم دا زړه نظریه ده، که نه د ملت د نږدې کولو، یا د ملت د جوړولو، یا د قوي دولت د جوړولو، یا د ثبات د راوستلو، دا پخوانۍ خبرې دي چې دا یو طرف په بل حاکم شي او یو په بل بارد شي، یا جبري ادغام د یو قوم په بل کې وشي، یا د یوې ژبې په بلې ژبې کې. فکر کوم په یو ویشتمه پیړۍ، شلم پیړۍ کې دا خبرې بیا رد شوې، په علمي دلایلو، په عملي او په ټولنیز روانشناسۍ له نظره چې وکته، د ولسونو د پرمختګ سیر یې وکتو، یعنی هغه ملکونه چې د کلتورونو او د ژبو رنګارنګي پکې زغمل کېږي، یعنی د تفاهم او زغم پر بنسټ دا منل کېږي، هغه ملکونه ډېر باثباته دي، نظر هغو ته چې انحصار او اختناق او په زور ادغام پالیسي پر مخ بیي. پاکستان ښه مثال دی چې بنګلادیش ورته ویل چې موږ هم ژبه لرو او زموږ ژبه د رسمي په دفتر کې په زده کړه کې، او پاکستان یوازې اردو چې د ډېر واړه اقلیت ژبه په زور تحمیلوله، هغه یو ملک په دوه ملکو تقسیم کو.
او بخشی دغه د ژبو نړیواله ورځ چې دغه د فبروري 28 نیټه چې د هوت له درېمې سره سمون خوري، دا خو هم د پاکستان له تاریخ سره تعلق لري.
د ته ضرورت سره خو صرف دا وایم کنه، د ثبات خبره یو تکمیلوم که اجازه دي، چې ما وکړه چې نړۍ څو ملک دي، 200 هیوادونو کې چې صرف یوه ژبه لري، څلور پنځه نه ډېر نه دي، نور دا نړۍ 150 هیوادونه د مختلفو ژبو ویونکي دي. همدارنګه د مذهب په حساب د دوه درې هیوادونو چې صرف یو مذهب لري، نور ټول متنوع مذهبونه لري، او د قومونو په حساب هم یو یا دوه ملکونه مې داسې پیدا کړل چې صرف یو قوم نه جوړ شوي، نو تاسو چې تحمل او زغم نه وي، هغه ثبات نه راځي، د ثبات او د ملي یووالي او د پرمختګ عامل انحصار نه دی، رنگارنگی دا او تحمل دی او زغم دی نو په دې سب
او لزغم مقصد دا دی چې بل به هم منی
بل به منی او یعنی خپل ژبه درته ګرانې دی بل به هم درته ګرانې او د قران شریف له نظر دا ډیر مهمه ده غوي په سورته روم کې د آیات شریف دی چې د ازمکه او اسمانونو پیدایخ او ستاسو د ژبه رنگارنگی د خدای د قدرت د نخو څخه ده نو دلته د خدای د قدرت ټول نخې خولې دي یو نه خپل بل نه برتری لري نه کمتری لري نو هم دا خپل موږ ته د زغم امر کوي او خبر یو تاریخ چیتم کرا شو خبر استاو سمده چې 1903 کې جنا اردو د پاکستان وزنې ملي او رسمي ژبه اعلان کړه د دې په مقابل کې د بنگال خلکو چې هغه تقریبا نیمایي نه کډیر نو کم هم نو هغه وغوښتل چې د دوی ژبه باید په تعلیم او رسمیت کې شاملې حق یې ورنه کړی شو بیا هغوی په 2015 کال کې مظاهره وکړي 1952 کې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پولیسو لخوا متاسفانه چې د ډاکې د پوهنتون او د طبي پوهنتون څو محصلین هغه کې شهیدان شو هغوی دا موضوع به تعقیب کړه خو د دې په نتیجه کې او د ځینو نورو عوامل په نتیجه کې خو پاکستان او بنګلادیش سره یو ځای ونه چلېده
دا وبخښي دا یعنې دغه د فبروري په 1 وژل شوي وو دا کسان
بله دا 1952 د فبروري په 1 دا حادثه وشوه د دې نه وروسته خو د نورو عوامل او د دې په نتیجه کې چې زغم او یو د بل منل پکې نه نو پاکستان او بنګلادیش سره ونه چلېدل روان شو خو د بنګلادیش خلکو دا موضوع به وڅېړل همداسي تعقیب کړه ملل متحد او یونسکو ته بار بار او یاد کړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی او دا حق چې ځپل کیږي دا پیښه چې بنگلاديش تکرار شو باید بل چیرته تکرار نشي نو د مورنۍ ژبه یو نړیوال ورځ باید اعلان شي او په پای کې په 1999 کال کې د یونسکو په عمومي اسامبله کې دا به تصویب شو چې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبه د نړیوال ورځ په نامه دی
ډاکټر صاحب شنوره تاسو وویل چې په هغو ملکونو کې چې مختلفو ژبو ته برخه ورکړه سوې ده هلته ثبات لا ډیر دی ما ته یو جالب مثال چې همیشه ذهن ته راځي دا سنگاپور دی ګومان کوم په آسیا کې د سنگاپور تر خلکو رسیدلی خلک نسته که یو ټول وطن حساب کې د امریکا چې دی سړی سره روایت پکې دی $50,000 شاوخوا دی امریکا د دنیا تر ټولو لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي خو په سنگاپور کې سړی سر عواید تر $60,000 زیات دي هلدا چې امریکا 15 برابر د افغانستان غټه ده یعنی خدایي امکانات ورسره زیات دي خو سنگاپور 100 کیلومتره مربع دی د یوې نسبتا کوچنۍ ولسوالۍ په اندازه دا مساحت لري نفوس یې البته تر 5 میلیونه زیات دی نو بنان د امکاناتو په لحاظ باندې محدودیتونه لري په دې سنگاپور کې اقتصاد او ثبات د آسیا تقریبا تر بل هر ملک زیات دی بلکې په دنیا کې ساره کم دی او په دې سنگاپور کې په دې دومره واړه ځان باندې 4 ژبې رسمي لري نو له دې معلومیږي چې دغه د تاسو ویل چې د ژبو تنوع او د مختلفو ژبو منل په خپل وطن کې ثبات ته او انکشاف ته صدمه نه رسوي ګمان کوم یو مثال هم دا هم کېدای شي
مثال بهترین اگر ما د تاسو نور ډیر مننه ما چې تحقیق کړو د سویس او بلجیم هندوستان امریکا کې هم مختلف خلک په خپل ژبه د ذکر امکان نشته په سویډن دي زینو کېشته لکه سویزرلند کې 4 ژبې رسمي دي مګر ټول نه به ثبات عمل کوي دوه جنگ جهانی کې برخه ونسته
ډاکټر صاحب شنواره د افغانستان لپاره څو وړاندیزونه لري د مورنۍ ژبو د ورځې په باره کې خبرې کوو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه دی او د بهتری لپاره څه ویل غواړي
افغانستان خو عمل کې مشکلات شته یعنی ټول افغانان حق لري هر افغان چې په مورنۍ ژبه ورته زده کړم دی
د اساسي قانون مطابق
هم د بشري حقوقو مطابق د زده کړې د کیفیت په خاطر کوم غوړو چې په کیفیت زده کړې ولرو او د افغانستان اساسي قانون تقریبا د کیو پرمختګ کړي هم دوه سراسري رسمي ژبه او مې محلي رسمي ژبه منلی او حتی دائم لیکلی شي په مورنۍ ژبه به د زده کړې امکانات برابرېږي
اساسي قانون ته وګوره افغانستان نسبت خپل ډیرو گاونډیو ته مترقی نه ده پدې کې
مترقی ده دا باید ومنو او مونږه باید تشکر هم وکړو چا چې اساسي قانون جوړ کړي دا یو پرمختللی کار کړي خو عمل کې مشکلات شته که څه هم د پوهنې وزارت یو څو ګامونه دي کې اخستي خو کافي هم نه دي او انګریزان ورته سستینیبلټی یعنی تداوم یې یقیني نه دي یو داسې ګامونه دي چې ډېر خام دي ډېر زر رنګې دي شي نو زمونږ په نظر چې د شپږو کاله چا نور محمد قرقین صاحب او بیت اتمر صاحب وزیر او وسلک سفر وردګ وزیر دمن ورته هر وخت د پیشنهاد کوچې د دایمي حل رو بسي داسې دایمي حل چې علمي می او سستینیبل یا د تداوم لرونکي یا بسباته هلي چې هغه بهترین بدیل د دوه ژبې حساب دی دا ول سم پښتو ژبې ته شروع کړه دری درجه به ته خو یو مضمون سره د لیبل شروع کړه دویم کې ورته د دویم ژبې مزامین لګ ډیر کډریم کې ورته ډیر کتل ورمنه ټول مزامینی
د
محلی ژبو لپاره پوهنې وزارت یو غونډه را بللې وه. د محلی ژبو لپاره هغوی خپل همدا پیشنهاد وکړو چې تر دریم یا څلورم پورې ورته په مورنۍ ژبه زده کړه وکړو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مولا نصرالدین حکایتونه مشهور دي. مولا نصرالدین یو خر لري او د ده په ډیرو حکایتونو کې دغه ځناور شامل دي. د مولا نصرالدین د یو نوي حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې وژمه رشیدی لولي.
د مولا نصرالدین خر. د مولا نصرالدین د کور بام ډیر ژوبل و، جوړېدل یې غوښتل. مولا تعمیراتي مواد په خپل خره بار کړل او خر یې په چل چل او په زحمت په پوړیو بام ته وخېژول. خر چې بام ته ورسېد، مولا بوری تشه کړه او د خره مخه یې پوړیو ته واړوله چې بیرته کوشي، خو چې هر څه یې وکړل خره ګام وانه خیست. مولا په دې نه پوهېده چې خر به په پوړیو وخېژوي خو راکوز به یې نه کړي. مولا چې ستومنه شوی و، خر یې په بام پرېښود، په خپله راکوز شو چې دمه ونیسي. خره په بام باندې ټوپونه وهل، لغتې وهلې، بد حال جوړ کړی و. مولا بیا وروښود چې اوس که راکوزیږي نه آرام خو دي شي، مګر خر د کرارېدو نه و. مولا مجبور شو خر یې په بام باندې یوازې پرېښود. وروسته بیا د کوټې د چت یو لرګی مات شو، د خره یوه پښه راوځړېده او شیبه نیمه پس بام سوری شو او خر لاندې راخطا شو، ومړ. مولا له دې پېښې وروسته خلکو ته وویل: ملامت زه یم چې په دې نه پوهېدم چې خر که لوړ ځای ته وخېژوي هم هغه ځای خرابوي او هم ځان خرابوي.
د تیرې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې تاسې د لوی مفکر او عالم فرانسیس بیکن د ژوند او زمانې په اړه مختصر توضیحات واورېدل. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د فرانسیس بیکن د علمي هڅو په خورا ډیر مهم اړخ، یعنی حقیقت ته د رسیدو په لارو چارو خبرې کوي.
د ده د میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نا بیل ده، په دې معنی چې ډېر په کتابونو او په نورو زړو علومو باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي، غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقرایي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت علمي واقعیت ته ځان ورسیږي. یعنی د جز لپاره هم د فرضیې په اساس باندې شروع نه کوي، واقعیتونه چې څنګه دي هغسې ګوري، د هغې نه وروسته بیا د نتیجه ګیري کوي،
په
تجربې تکیه کوي. دی د خپل میتود پر روښانولو کې وایي چې هر کار چې کوئ، هر چې څېړنه کوئ، باید د څېړنې جدولونه جوړ کړئ. د څېړنې جدولونه په اوله برخه کې درې جدوله دي. یو د وجود جدول دی، یعنې تاسو چې کومه پیښه یا پدیده څېړئ، باید وګورئ چې د هغې په وجود کې څه کیږي. هغه څه چې د دې د وجود سره تړلي دي هغه باید تاسې را معلوم کړئ. دویم باید د هغه څه جدول جوړ کړئ چې د دغې پدیدې په وجود کې نشته، او دریم دغه پدیده د نورو پدیدو سره مقایسه کړئ. دغه څه په ارتباط چې تاسو ورته د وجود او د عدم جدولونه جوړ کړي دي هغه مقایسه کړئ د نورو سره. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې یو کلي نتیجه ته ورسیږئ.
د دغه موضوع د دغه ښکارندې او پدیدې ځای به معلوم کړئ چې څه ته ورته ده او څه ته ورته نه ده.
څه ته ورته ده، څه ته ورته نه ده. مثلا کچېرې اسکس، مثال ورکړئ چې اسکس د
هماغه سړی
جنرال دی او د دې جنرال په مشرۍ باندې اردو جنگ ګټي، او بل جدول کې دا ثابته کوي چې هغه جنگ کې چې اسکس د اردو مشرۍ نه لري اردو جنگ بایلي، نو تاسو د دې نه دا نتیجه اخیستلی شئ چې د اسکس موجودیت د جنگ په ګټلو کې مؤثر دی. دواړه خبرې، یو دا چې جنگ یې وګاټه، بل دا چې پرته د جنگ وبایلل شو دواړه سره یو ځای شول او کله چې دا د نورو جنرالانو سره پرتله کړي چې هغوی کې دا دواړه شیان نشته دی په همیشني ډول، نو دلته تاسو ته دې ته رسېږي چې د اس ایکس موجودیت د قماندې په حالت کې د بریالیتوب دپاره یو شرط دی.
یو وخت مې د فرانسیس بیکن پیسې کې یو څه لوستل، په هغه کې د داسې یو ځای ښودلی و لکه زیارت. ځینو زیارتونو ته خلک ورځي، بیا وایي چې فرضاً سړی ګزڼه وهلی و، شل و پپ شو، زیارت ته لاړی او جوړ شو. ده بیا هلته یوه خبره کړې وه، تاسو چې دغه د جدولونو خبره وکړه ما ته را په یاد شوه. ده ویلي وو چې تاسې خو د خپلو ګټو په خاطر چې له خپل صحت سره علاقه لرئ دا خبره حافظې ته سپارئ، دا موارد لیکئ او یادوئ چې پلانای چې زیارت ته لاړی شلو او لغې خوا په خپلو پښو روغ راغی، خو هغه خلک بیا نه یادوئ، هغه په زرګونو زرګونو کسان چې د زیارت ته یا دې ځای ته ورغلي دي شل تللي وو او شل بیرته راغلل. نو بینان د تاسې قضاوت چې دی سم نه دی، د تاسې خبره چې ده منطقي نه ده، علمي نه ده. دغه خبره چې تاسو وکړه ګومان کوم هغه مثال هم په دغه ډول توضیح کولای شئ.
همدغه ته ورته یوه خبره ده چې دواړه اړخونه باید وڅېړل شي. په علمي میتود کې تاسو نشئ کولای چې په یو اړخ باندې سل په سلو کې تکیه وکړئ، هم باید مثبت اړخ وګورئ، هم دغه پدیدې د نه موجودیت په حالت کې حالات وڅېړئ او فرق پیدا کړئ. د دې میتود په تطبیق کې ستونزې هم شته چې دی ورته د فکر بوتان وایي. په دې بوتانو کې اول بوتان د قبیلې بوت دی.
د فکر له بوتانو نه مطلب دا دی چې هغه فکری تېروتنې چې انسان یې ممکن وکړي،
هغه فکری تېروتنې چې انسان یې ممکن وکړي، انسان د سمې لار نه وباسي. یعنی که د حقیقت د موندنې په مقابل کې چې کوم بوتان شته دی چې واقعیت پټوي او سړی په غلطو خدایانو باندې معتقد کوي، په هغې کې یو بوت د قبیلې بوت دی. یعنی ټول هغه څه چې انسان مخکې له مخکې د ځان سره جوړ کړي دي، هغه څه چې تصور چې انسان ځان سره مخکې له مخکې جوړ کړی دی، پیش قضاوتي چې کړې ده، دا د علم په مخکې یو خنډ دی. که تاسو د یوې پدیدې سره مخامخ شئ، د دې پدیدې په اړه باندې تاسو مخکې له مخکې یو مفکوره ولرئ، نو کېدلی شي تاسو غلطې لارې ته بوزي.
استاد منلی، په افغانستان کې دا یو عام تصور دی چې افغانان میلمه پاله دي. زموږ لیکوالو او هغو خلکو چې ځانونو ته څېړونکي وایي، هغوی هم دا خبره کړې ده. دا په حقیقت کې یو وارمختي قضاوت دی چې زموږ په ذهنونو کې شته. مونږ قلم را واخلو، ممکن هم دا خبره بې له دې چې ډېر غور پې وکړو، سترګې وغړو، همدا ولیکو. دغسې مثال، دا مثال
ډېر ښه مثال دی، ځکه چې افغانان میلمه پال دي. مګر په دې کې بیا مونږ دا نه ګورو چې د افغانانو مادي شرایط څنګه دي، آیا هغوی دا وسه لري چې میلمه وپالي که نه، او
بلاخرهټول
میلمه پال
دیاقلیتو
په دې شرایطو کې د چا کره میلمه شي څومره د هغه دپاره ستغته معمیږي، دا خبرې مونږ نه شو کولی، ځکه چې مخکې د مخکې نه وارد مخکې قضاوت وکړو چې افغانان میلمه پال دي. نو په دې کې بیا منفي خبره نه ځایېږي. دویم بوت یې د کندې بوت دی. یعنی ټول هغه څه چې د انسان د شخصي ذوق او د شخصي تمایلاتو سره تړلي دي، هغه څه چې زما خوښېږي او زما نه خوښېږي. که چیرې په څېړنه کې تاسو دې شي ته ځای ورکئ چې تاسو د څه شي سره علاقه لرئ، څه شم خوښېږي، څه شم نه خوښېږي، نو بیا هم تاسو په غلطه لار ځئ.
استاد منلی، د فرانسیس بیکن یوه جمله وه، یو وخت مې ډېره خوښه شوې وه، په حافظه کې مې پاته وه. ده ویلي وو، وایي هر هغه شی چې دلچسپي ورسره لري، چې محبت ورسره لري، د هغه شي په حقیقت کې دوه ځله شک وکړه.
دا همدې یو ډېر ښه مثال دی، یو ډېر ښه تمثیل دی دغه خبرې چې د انسان شخصي تمایلات او شخصي علایق او مینې او کرکې د ده په تعقل باندې او په فکري قوت باندې منفي اثر کولی شي او د حقیقت ته د رسېدو په لار کې خنډ کېږي.
اوس که په تاریخ کې کوم سړی موږ ته آیډیال ښکارېږي، زموږ خوښ وي، د هغه په حیثه کې که هره مثبته خبره اورو، هغه ذهن ته سپارو او وایي چې دا د پلانیم لیکلي دي، پلانیم لیکلي دي، هغه انګریز هم لیکلي وو، هغه اروپایي هم لیکلي وو، خو که د هغه پیسه کې کومه منفي خبره وي، بیا وایي چې دا غلط لیکلی وو، یو متعصب سړی وو، یو بد سړی دی لیکلي وو، لیکن هغه خبره هم نه یریږي. هغه مثبت مثال چې دی مونږه له خوښو سره دی، مونږ له دلچسپیو سره مطابق یا
د هغه د هر غلط کار دپاره توجه پیدا کوو او هر مثبت کار یې د هغه په کریډیټ باندې حسابو. دریم بوت چې د علم په لاره کې خنډ ګرځي، هغه د بازار بوت دی. د بازار بوت یعنی ټول هغه څه چې مونږ د ژبې د ناسم استعمال لري هغه ته رسیږو. په عامه ژبه کې یو موضوع، یو یو کلمه یو څه اطلاق کی او په ساينس کې هغه بل مفهوم ورکړي کچېری مونږ د دې فرق پونکو او هماغه څه چې په مجبه کې ولکې په ساينس کې مغه وایو نو دلته مونږ کېده شي غلطه لارې ته لاړ شو مثلا مندل په مجبه کې یو څه ولکې مګر په تحقیق کې مندل یو حقیقت ته رسیدل دي کچېری د عادي مندل چې تصادف پکې برخه لري اراده پکې ډېر کم نقش لري څېړنه پلاتنه پکې کم نقش لري که هماغه مونږ په ساينس باندې تطبیق کو نو بیا د ساينس څېړنه او د هغې په وچ زور ځان حقیقت ته رسول د دې موندلو په دغه کې نه راځي
استاد منلی که زه یو مثال درکړم مونږ وایو اوبه مونږ وایو د پلاني ځای اوبه تروې دي د پلاني ځای اوبه خوږې دي اوبه وایو خو اوبه چې د یو مرکب په حیث په کیمیا کې مطالعه کیږي د هغو هر مالیکول باید دوه اتومه هایدروجن ولري او یو اتوم اکسیجن ولري نو مونږ دا اوبه چې کله خوږې بولو او کله تروې بولو او کله یو څه بولو دا خو په حقیقت کې نور عناصر هم ورسره ملګري دي نو بینان دا هغه اوبه نه دي چې د کیمیا اوبه دي دا هغه اوبه نه دي چې د علم او د ساینس اوبه دي نو په حقیقت کې دلته هم لفظي خطا ده
دلته هم لفظي خطا ده او دغه لفظي خطاګانې د حقیقت د موندلو مخه نیسي څلورم بوت د تیاتر بوت ګڼي د تیاتر بوت یعنی هغه چې سانسازي پکې کیږي او دا ټول هغه علمی پیشفرزونه یا وارد مخ قضاوتونه دي چې زمونږ سره شته یعنی مونږ د علم د لحاظه یو شی منلې دي مونږ دا منل چې زمکه یو کوره ده نو هر څه د کورې په اساس باندې تحلیل او تجزیه کوي مګر د زمکه شکل مطلق کوره نه ده په قطبونو کې زمکه د زمکه قطر کم ده او په استوا کې زمکه قطر زیات دی یعنی د راماته شوی ټیټه شوی کوره ده او کچیر موږ دغه ټیک ته اشاره ونکو نو ډیر شان کې د شمګ درک نکړې شو د زمکه په مخ باندې چې کوم جوی حالات را زیات دي سره تړلي مسایل دي هغه شت درک نکړې شو ځکه چې موږ مخکې د مخ فرض دا کړی چې دا کوره ده مطلق خه کوره ده یا همدغه سي د سیارو د مدار په باره کې چې فرض کړي چې دا دایروي مدار لري مګر اوس به ثابت شو دا بیضوي مدار لري او دا د ډیرو مسایلو سره په تناقض کې واقع کېدله نو هغه څه چې موږ په دوګم په حساب باندې د علمي دوګم په حساب باندې منو او هغه د تل د پاره اړتیا ګڼو دا هم د حقیقت د پیدا کولو لپاره واستون زده باید هیڅ کله د مطلق فرض موږ ونوکو تر څو چې په عمل باندې موږ ثابت کړی نه چې دا شوه واقعا دغه څه دی تجربه راته خودلې نه تر هغه پورې باید موږ مطلق حکم ونوکو او دغه مطلق حکم د علم د پرمختګ معنی کیږي
استاد منل یو وخت مې د بیکن پیسې کې د لوسو چې دای وای چې د ذهن خو په اسانوالي پسې ګرځي د انسان ذهن کله کله دای د اسانوالي تر تاثیر لاندې راسي نو د دنیا د ځان لپاره اسانۍ مثلا په دنیا کې دغه هندسي شکلونه امغه سي نه لکه موږ سي غواړو په بیرونی دنیا کې خو چې د هندسي شکلونه د موږ له ذهني جوړښت سره سمون خوري نو موږ دا پې تطبیقوو لکه د کوروي والی خبره چې تاسو وکړه دایروي والی خبره چې تاسو وکړه آیا دغه بوت چې تاسو یادوو دغه ذهني تیروتنه دغه شی ته خو به اشاره نه
کوي هم دغه شی ته اشاره ده چې هغه څه چې موږ ځان ته یو تخیل جوړ کړی دغه ته د علمي نوم ورکړی دی دغه کېدای شي د علم په مقابل کې یو خنډ شي دا په هر علم کې دا خبره کې درشي خصوصا په بشري علومو کې دا ډول خندون لا زیات دي د فرانسیس بیکون میتودولوژي ډیر زر یو شمیر پوهانو خپل کړله او خپل ترني په باندې واستوار کړل چې په دې ډول کې رابرټ بایل یو انګريز عالم دی چې خپل ملګرو سره یو حلقه درلودله د انویزیبل کالج یا نلیدل کیدونکو کالج په نامه باندې دا حلقه یادې ده دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي خپل سربش ګرځول او کله چې دوی په 1865 کال کې د انګلستان رایل سوسایټي اف لندن جوړ کړه چې د وسنۍ د انګلستان رایل سوسایټي اف ساينس مور ده دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي د علم اساس وګرځاوه او د دین وروسته په لسمه پیړۍ کې او په 13مه پیړۍ کې چې څه علمي پرمختګونه شوي دي په ټولو کې د فرانسیس بیکون نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی لوی لوی فیلسوفان لکه توماس هابس جان لاک د اطلسمی پیړۍ دایرة المعارف پوهان لکه ډیوډ هیوم دوی ټول د فرانسیس بیکون ډیر سخت متاثر دي د بیکون په وخت کې د دې وخت سره نږدې یو بل عالم چې هغه رونه د کارت فرانسوي عالم دی، هغه هم په میتودولوژي باندې کار کړی دی او د علمي میتود یو بل لاري راایستلی دی چې په هغه باندې به بیا بله خبرې وکړو.
نو آیا ویلی سو چې فرانسیس بیکن د تاریخ یو هغه کس دی، یو هغه عالم دی چې پخوانی علمي لرغونی علمي د تعقل په زور، د نوي منطق په زور او تجربې او عمل ته د پام کولو په زور یو نوي پړاو ته ورسول او د نوي دنیا په خلقت کې، د نوي دنیا په ایجاد کې، د نوي تمدن په ایجاد کې د ده رول ډېر لوی دی. داسې څه ویلی سو؟
بیخي ویلی شو.